کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
امریکا غشنار یو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشی په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د دویم نیم ساعت سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو لنډی زوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د یو شمیر طالبانو سره تماسونه دوام لري. روسیه وایي له متدارتونه د دغه هیواد د 15 ډیپلوماټانو د شړلو په ځواب کې به امریکایي ډیپلوماټان ونه باسي. او د نړۍ په مهمو شهرونو کې د نوي کال د خوشحالۍ لمانځلو او په هغه کې د ډیر زیات شمیر خلکو ګډون له وجې په امنیت ساتلو زیاته توجه سوي ده.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې په سوریه کې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربان پر سر د راپور ترڅنګ دا راپور هم اوري چې د قندار ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دوه سرحدي ولسوالیو کې د پیچکاری لاره د واکسین کمپاین پیل کیږي. او همدارنګه د حافظې د زوال په حق لا یو طبي مطلب هم لرو. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د یو شمیر طالبانو سره تماسونه دوام لري. د سولې علي شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو ګروپونو سره موجود اړیکو ته خوشبیني څرګندوي او وایي چې هیله منده ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو بدل سي. دغې شورا مرستیال عطاورحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یو شمیر ګروپونو درک کړي چې جګړه د حل لاره نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو له لارې حل سي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د علي شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې دغه ډله غواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. روسیه وایي له متحده ایالاتو نه د دغه هیواد 15 ډیپلوماټانو د شړلو په ځواب کې به امریکایي ډیپلوماټان ونه باسي. او جمهور رئیس پوتین په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو اولادونو ته بلنه ورکړې ده چې کرملن ته ورسي او د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. پام وکړئ، له ماسکو نه د امریکا ژه خبریال ډانل شرف راپور ده.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې مسکو به د اوباما د ادارې لخوا پر هغه هیواد باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو او په 2 ساعتونو کې له امریکا نه د 15 روسي ډیپلوماتانو د شړلو په ځواب کې امریکایي ډیپلوماتان ونه باسي. جمهور رئیس بارک اوباما د پنجشنبه په ورځ د دغو روسي ډیپلوماتانو د شړلو او دغه هیواد د 2 استخباراتي ادارو په ضد د اقتصادي بندیزونو د لګولو امر وکړ. امریکایي استخباراتو د روسي استخباراتي شبکې په دې تورن کړی دي چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي او مقصد یې دا و چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یې وګټي. په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې کرملن د جمعې په ورځ خپره کړې پکې راغلي دي چې موږ امریکایي ډیپلوماتانو ته هیڅ مشکل نه ایجادوو او نه به څوک وباسو، که څه هم چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ د نورمونو او تعاملاتو سره سم موږ حق لرو چې عینشان ځوابي اقدام وکړو، خو نه غواړو چې بغیر مسؤولانه ډول په اصطلاح د کچن ډیپلوماسي یا د اشپزخانې له ډیپلوماسۍ نه کار واخلو. د خارجه وزارت یو مامور امریکا غږ ته وویل چې موږ د جمهور رئیس پوتین له تبصرې نه آګاه یو او نه غواړو چې نور څه پرې علاوه کړو.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ستاینه کړې چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبه د ورځې د بندیزونو په ځواب کې غبرګون نه دی ښودلې. امریکا په روسیې دغه بندیزونه د دغه هیواد استخباراتي ادارو لخوا د امریکا د جمهور ریاست د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د لاسوهنې له وجې ولګول. ډونالډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو ټویټر کې لیکلي د ځنډ اقدام غوره دی او زه همیش په دې خبر یم چې پوتین ډیر هوښیار دی. که څه هم د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ اوربند د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب 2 ورځې له مخې په دې مقصد نافذ سو چې په دغه هیواد کې 6 کلن جنګ ختم کړل سي، خو د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې په لویدیځ کې د نښتو هوایي بریدونو د توغندیو د وارولو رپورټونه ورکړل سوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې بشر الاسد مهم ملاتړی وي د اوربند اعلان د پنجشنبه په ورځ لاغه ورسته وکړ چې د ترکیې سره د اپوزیشن د ډلو ملاتړ کوي یو موافقې ته ورسید. پوتین ویلي دي که چیرې دغه اوربند دوام وکړي راتلونکي میاشت به په کازاکستان کې د سولې خبري پیل شي. عراقي ځواکونه وایي چې هڅه کوي چې د موصل ښار ونیسي او داعش پسې واخلي. پرون دې هم د سخت مقاومت او زیات مر چاودنو سره مخ سوي دي. پوځي چارواکي وایي چې د موصل په جنوبي برخو کې د دواړو خواو ترمنځ سخت نشتې سوي، خو په شمالي برخو کې بیا پرمختګونه سوي دي. د امریکا د کورنی امنیت ادارې په ټول هیواد کې په 2018 کال کې د 15 لکو څخه زیات کسان نیولې دي. په غو راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور راغلي چې د غشمیر د تیر کال په پرتله یو څل ور دي. د خبر تفصیل د عاشق الله رحیم زینخ اورو.
په دې راپور کې راغلي دي چې د متحده ایالاتو د مهاجرت چارو ادارې په خپلو کارونو کې د ټولو نه زیات اهمیت ملزم ثابت شوو مجرمینو او ولسته متوجه خطرونو او د سرحدونو امنیت او ملي امنیت ته ور کړی و. په راپور کې راغلي دی سره لدی چې د تیر کال په پاتره سکه کال ډیر خلک نیول شوي، خو د هغو نیول کېدو په پرتله ډیر لږ دی چې د 1980 میلادي کال نه نیولې تر 2008 کال پورې شوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن په بیان کې ویلي دی چې موږ په دې کال د سرحدونو د امنیت په ساتلو کې هغه حالې ځلې جاري ساتلې دي چې فدرالي حکومت یې د څو لسیزو راپدې خوا کوي. هغه جانسن ویلي دی چې دغه حالې ځلو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې ورسوي کلونو کې په سرحدونو باندې د نیونو د ویرې له وجې اوس په غیر قانوني توګه د سرحدونو څخه د تیرېدو په هڅو کې د پخوا په پرتله ډیر زیات کمی راغلی. اشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د نړۍ په مهمو شهرونو کې د نوي کال یعنی 2018 کال د راتګ د خوشحالۍ لمانځلو او په هغه کې د ډیر زیات شمیر خلکو ګډون له وجې په امنیت ساتلو توجه زیاته ده. په ډیر مهمو شهرونو کې امنیت له دې وجې کلک سوی دي ځکه چې د دسمبر په 19 نیټه په برلین کې د کرسمس په یو بازار کې د ټرک د لارې برید وسو او 12 کسه پکښې ووژل شول. او دغه راز په 2018 کال کې نور هم داسې بریدونه سوي دي. د جرمني په پلازمینې کې د کانکریټو د خښتو او د زغره والو موټرو د لارې د بریډنبرګ دروازې تر څنګ لارې بندې کړل سوي دي چې خلک د جشن د لمانځلو پر مهال د نورو موټرونو د ننوتلو څخه وساتي. په پاریس کې هم بیا دې کال هم د ایفل ټاور د اورلوبو نندارې لغوه سوي، خو په چمپ الس کې د نوي کال د لمانځلو لپاره ترتیبات نیول سوي دي او هلته هم وسلوال پوځیان او د ټرافیکو د مخنیوي لپاره لارې بندې سوي دي. په لندن کې هم بیا مسله پولیس د لومړي ځل لپاره د مځکې لاندې د اورګاډو د ساتلې لپاره ځای پر ځای سوي دي. د نیویارک په منتن سیمه کې بیا د ټایمز څلور لارې په شاوخوا کې د لارو د بندولو لپاره د ریګو ټرکونه درول سوي دي. د نوي کال لومړۍ ورځ د لمانځلو مراسم په لومړۍ کې به په آسټرالیا کې پیل سي. هلته هم شاوخوا 2000 د پولیسو افسران او بسونه د سرنی بندر سیمې ته خوندي ساتلو لپاره ځای پر ځای کړل سوي دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د روان خبرونه د راپورونو برخه. د نورستان پولاد کې روغتیایي مسولین وایي چې دینی عالمانو په جماعتونو او ښوونکو په ښوونځیو کې د واکسینو په اړه عامه پوهاوی زیات کړی دی چې له همدې کبله اوس د هغو ماشومانو شمیر ډیر کم شوی دی چې پخوا د واکسین نه پاتې کېدل. په دې حکله د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی په نورستان کې د واکسینو د پروسې د مشر ډاکټر سید حبیب سره مرکه کړې ده چې په ګډه ورو
جوخابو د ریاست د غوښتنه کړې ده، زنانو عمر ریاست د غوښتنه کړې ده چې تاسو دغه زمنګ د واکسین په اړه د میسج د علماو د لارې، د جماعتونو ممبر د لارې، د معلم صاحبانو د لارې معرفت سره خبره کړې چې دغه خلکو ته ورسې. کار روان دی ان شاء الله، خو تر اوسه پورې فکر کوم چې هغه حد ته موږ نه رسیدلی چې خلکو د عوامو په اوې تقریبا 80% یا 90% ته ورسیږي.
دینی عالمان په جماعتونو کې داسې مرسته نه کوي په جمعې په خطبو کې داسې څه وایي؟
نو ځنې شاهد از شته بعضی شاهد جګړه وامه وبول سوالې کې په خپل مرکز پارون کې دا سیام زین چلته د دولت لاس سره ډیری نوالته علما په ځنې مواردو کې چې کم کیسونه مې سونه راځي یا د شیرین میزل واکسینو کم اوډ بریک راځي یا بل شی راځي نو باغې کې بیا هغوی داسې کوي چې ما خلکو ته چې واکسین حرام نه دي، واکسین کول جایز دي، خپل ماشومان واکسینو لپاره کلینیکونو ته یو ځای یا چې د واکسین ټیمونه راشي هغې ته یو ځای چې واکسین ورته وشي.
په نورستان کې داسې کم مشکوکې د پولیو پیښې خو تر اوسه نه دي ثبت شوي؟
نو مشکوک د پولیو پیښې د ای پی پیښې و د کیسو ته مونږ ویو هغه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه کم یو په ناڅاپي ډول ورته د یو لاس یا د خپې یا د بدن د څو عضو ضعیفي پیدا شي شپږ میاشتنه په وخت ډیر نه تیر شوي. هغه کسان زمونږ د پولیو کوم ټیمونه چې دي، پولیو افسر، د پی پی اوګان زمونږ او نورونه مونږ بیا په کلینیکونو کې دغه لرو د دې سایډونه لرو، هغوی د کلینیکونو نه غسی راپور اخلي، هغه ډاکټر صاحبانو ته بیا ډبلیو ایچ او یو څه امتیاز هم ورکوي، څوک چې دا رپورټ کړي هغې د فارم یو امتیاز ورکوي. نو دا رپورټ کیږي، د ای پی کیسونه رپورټ کیږي، هو له پولیو هغه بیا پلجه او هغه بیا فرق کوي. نو اوسه پورې انشاءالله دغه خو ای پی کیسونه رپورټ کیږي. په دې تیرو ورځو کې تقریبا 9 کیس رپورټ شوي او الحمدلله تر اوسه پورې هغه یو مثبت نه دی راغلی. نو انشاءالله الله ته امیدوار چې آینده کې هم داسې کوم مثبت واقع په نورستان کې راځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
دروندونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په سوریه کې د حکومت او د ځینو وسلوالو ډلو ترمنځ د همدې تیرې پنجشنبه په ورځ اوربند شوی دی. اوربند د روسیې او ترکیې په منځګړتوب نافذ شوی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې زلتی که هوک پر راپور کې اوري.
د روسیې او ترکیې په منځګړتوب دغه موافقه وشوله او هغه ډلې چې ملګرو ملتونو غوره کړی وي په دې نامو چې تورستان دی له دې موافقې نه وویستل شوې. دغه دواړه هیوادونه به چې په جنگ کې د مخالفو شامل خو او ملاتړ کوي، د ضمانت کوونکو په حیث وظیفه هم اجرا کوي. د اوربند له پیل کېدو نه د مخه د سوریا د حکومت قواوو د دمشق نه بهر د یو منځني خوځې په ګډون په هغو سیمو باندې د توپونو ډزې وکړلې چې د یاغانو تر لاس لاندې دي. په دغو ډزو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د روسیې او ترکیې چارواکو د پنجشنبه په ورځ د سوریا لپاره په درس هیواد کې د اوربند اعلان وکړ. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان دغه موافقه یو تاریخي فرصت یاد کړ چې د سوریې د جنجال پای ته رسوي. رجب طیب اردوان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
سوریې د اکانکانن درمسی
We have an opportunity to stop the bloodshed in Syria with a political solution. Şu anda We must not squander this chance. Bu fırsatı this is a historical chance. This window of opportunity.
Mangta mukhi palas raghle da che de siyasi hal sara yoze po Syria ki de wini to wolo ta khatma warklo. Mang bayad da chance to sunas nklo. Da yo tarikhi fursat ta da ga mukhi bayad zaye nklo. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي روسیا او ترکیه به د ضمانت کوونکو په حیث وظیفه سرته رسوي. روسیا د سوریا جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي. اردوان ویلي ترکیه به په سوریا کې د اسلامي دولت د ډلې تروریستانو په خلاف جنگ ته دوام ورکوي. د سبا ورځ سوریا غد آل سوری په نامه د حکومت د مخالفې ډلې مشر ویلي د سوریا په مقابل کې د انقرې په پالیسۍ کې مهم بدلون لیدل کیږي. د سوریا د مخالف تحریک غد آل سوری مشر احمد آل جربا وای:
ترکیه دوله یعنی جاره.
It is a shift in terms of all its policies on the Syrian revolution. If their current involvement in Syria is against terrorism, then it is welcome, whether it is Turkey or any other country.
د سوریا د انقلاب په باره کې د دې په ټولو پالیسیو کې بدلون راغلی دی. که په سوریا کې د دوی اوسنۍ مداخله د تروریزم په خلاف وي، نو هرکلی ورته ویل کیږي. که دا ترکیه یا بل هر هیواد وي او ډېر نور هیوادونه دي چې مداخله کوي، لیکن موږ د ملکیانو وژل غندو. داسې ملکیان دي چې د اسلامي دولت د ډلې غړي نه دي، خو د ترکیې په هوایي حملو کې وژل کیږي. موږ په کلکه دغه عمل غندو. که اوربند ټینګ شي، نو د دې پسې به د قزاقستان په پایتخت استانه کې د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د سوریې د حکومت د مخالفې مینرب ډلې نطاق اسامه ابوزید وای:
استناد
The fact that the negotiations will be based on the Geneva 1 communique means that there will be no place for Assad in Syria's future.
حقیقت دا چې خبرې به د ژنیو د اعلامې له مخې کېږي، د دې معنا دا ده چې د سوریا په راتلونکي کې به د اسد ځای نه وي. مګر جمهور رئیس اسد چې روسیا او ایران ملاتړ کوي، دا خبره پوره واضح کړې ده چې استعفا کول په نظر کې نه لري. د روسیې نظامي څارونکی پاول افلګن هاور وایي اوربند د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د ده قدرت پیاوړی او غوښتلی. پاول فلګن هاور وای:
This is an attempt to divide the Syrian opposition into one side, which is pro-Russian or pro-Turkish and neutral toward Assad, and on the other side, the implacable
opposition. This is an attempt to divide the Syrian opposition into one side, which is pro-Russian or pro-Turkish and neutral toward Assad, and on the other side, او په عین وخت کې به د روسیې طرفداران وي چې د اسد په مقابل کې به بې طرفه وي او له بلې خوا په نه پخلا کېدونکو مخالفینو باندې به بمباري همداسې دوام لري. د سوریه تقریبا په شپږ کلن کورني جنګ کې څه باندې 300,000 تنه وژل شوي او په میلیونو نور کورو کلیو پرېښودلو ته مجبور کړی شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
ترنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. روسیه ویلي دي د متحده ایالاتونو د هغې هیواد 15 ډیپلوماتانو د شړلو په ځواب کې به امریکایي ډیپلوماتان ورباسي او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خپله په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماتانو اولادونو ته بلنه ورکړې ده چې کرملین ته دی ورشي او د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې د لمانځلو په مراسمو کې دی ګډون وکړي. په مو کې د مسکو نه د امریکا غږ د خبریال دانیل شریف رپورټ ته چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته درووروي.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې مسکو به د اوباما د ادارې لخوا پر هغه هیواد باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو او په 2 ساعتونو کې له امریکا نه د 15 روسي ډیپلوماتانو د شړلو په ځواب کې امریکایي ډیپلوماتان ونه باسي. جمهور رئیس باراک اوباما د پنځشنبې په ورځ د دغو روسي ډیپلوماتانو د شړلو او دغه هیواد د 2 استخباراتي ادارو په ضد د اقتصادي بندیزونو د لګولو امر وکړ. امریکایي استخباراتو د روسي استخباراتي شبکې په دې تورنې کړې دي چې په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او مقصد یې دا و چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یې وګټي. په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې کرملین د جمعې په ورځ خپره کړې پکې راغلي دي چې موږ امریکایي ډیپلوماتانو ته هیڅ مشکل نه ایجادوو او نه به څوک وباسو، که څه هم چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ د نورمونو او تعاملاتو سره سم موږ حق لرو چې عینشان ځوابي اقدام وکړو او د غچ او انتقام اخیستلو حق لرو، خو نه غواړو چې بغیر مسؤولانه ډول په اصطلاح د کچن ډیپلوماسي یا د اشپزخانې له ډیپلوماسۍ نه کار واخلو. غواړو چې له روسیې سره د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ په رڼا کې له متحده ایالاتو سره د خپلو اړیکو د عیارولو لپاره خپل اقدامات پلانګذاري کړو. د کرملین د مطبوعاتي بیانیې په ځواب کې په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت یو مامور امریکا غږ ته وویل چې موږ د جمهور رئیس پوتین له تبصرې نه آګاه یو او نه غواړو چې نور څه پرې علاوه کړو. د امریکا د حکومت د پریکړې له مخې روسي ډیپلوماتان او د هغوی اولادونه د میریلند په ایالت کې واقع د روسیې د سفارت له 2 تفریحي ځایونو نه استفاده نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټالی چرکن د جمعې په ورځ په نیویارک کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې په دې اړه داسې وویل:
زه
فکر کوم چې زموږ د ماشومانو نه غچ اخیستل یو شرمناک کار دی، ځکه چې امریکایي چارواکي په دې ښه پوهېږي چې دا دواړه ځایونه د هغوی تفریحي مرکزونه دي او اوس د کرسمس د رخصتۍ ورځې دي. دا اقدام یې د کورنیو ارزښتونو سره منافی عمل دی. روسیې په سمدستي توګه د اوباما د ادارې د پریکړې سخته غندنه وکړه او خبرداری ورکړې وو چې له متحده ایالاتو نه د 15 ډیپلوماتانو شړل او د 2 استخباراتي ادارو په خلاف د بندیزونو لګولو په غیر قانوني کار دی. خو جمهور رئیس اوباما دا اقدامات ضروري او مناسب ګڼلي دي او وایي چې روسانو غوښتل زموږ ګټو ته تاوان ورسوي او رویه د منل شو نړیوالو نورمونو په خلاف ده. سپینه ماڼۍ وایي چې د روسیې 2 استخباراتي ادارو FSB او GRU په څو نورو هیوادونو کې هم د انتخاباتو په مهال عین شان لاسوهنې کړې او لوړپوړو امریکایي ډیپلوماتانو خبرداری ورکړی بے له دینه چې اعلان وشي متحده ایالات به د روسیې په خلاف حتمن نور اقدامات هم وکړي. په عین وخت کې د امریکا د خارجه وزارت یو لوړپوړي مامور وویل چې د روسیې پر ضد د لګول شوو بندیزونو د ختمولو پریکړه به مناسبه نه وي. هیڅ معنی نه لري چې څوک د روسیې شړل شوو جاسوسانو ته بیرته بلنه ورکړي چې متحده ایالاتو ته رستانه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د قندار ولایت روغتي مسؤلین وای چې په دوه سرحدي ولسوالۍ کې د پچکاري د لارې د واکسین کمپاین پیل کیږي. د رپورت تفصیل د عزیز الله پوپل ناوري.
تازه موندنې ښیي چې د ډیورنډ کرښې پاکستاني خواته د کوټې کلاودلا او چمن په سیمو کې د پولیو ویروس په چاپیریال کې موجود دی. د یادو سیمو ترمنځ په لوړ شمېر کې افغانان هر ورځ تګ راتګ لري. د کندهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې په دوو سرحدي ولسوالیو کې د پیچکاري په وسیله د واکسین کمپاین به په راتلونکې اونۍ کې پیل کړي. د کندهار، ریګستان او شوراواک هغه ولسوالۍ دي چې د واکسین په تیرو کمپاینونو کې د ناسم کیفیت له امله په پام کې ده چې د پیچکاري په وسیله د پولیو واکسین پکښې بیا ترسره شي. د کندهار د عامې روغتیا د کتلوي معافیت د امژغۍ د برخې مسؤل احمد شاه په دې اړه داسې وایي:
دا په دې خاطر باندې چې موږ په دغه ولسوالۍ کې چې د پاکستان سره سرحدات هم لري او دا ډېر موثر واکسین دی، د آی پی وی کمپاین د واکسین چې دی، نو موږ په دغه خاطر باندې غوښتل مخکې مو پلان درلود چې ټوله باید کور کو، خو هغه د یو څه ستونزو په خاطر باندې دغه پاته وي. د ولسوالۍ پر دوم تاریخ باندې انشاءالله موږ دغه آی پی وی کمپاین هلته ترسره کړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام د اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي چې جنوبي حوزه هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د راتګ لار ده. د زیاتۍ چې په پاکستان کې د پولیو ویروس د موجودیت له امله کېدای سي افغان ماشومان هم د پولیو تر خطر لاندې راسي، چې د وقایې ښه لارې د پیچکاري له لارې د واکسین تطبیق دي.
کوټه د خپل د کلاب الله او چمن سیمري دلته محیطي ویروس تثبیت شوی دی. کندهار
ولایت د جړی ولسوالی والا هغه سیمو څخه ده چې کورنی کډوال پکښې میشتي. د نوموړي ولسوالی د واکسین د پروګرام یو تن مسؤل عبدالله وایي چې د دوی په سیمه کې تر لورو پرتو کلو او بانډو پورې د پیچکاري په وسیله د پولیو واکسین ماشومانو ته رسېدلی. د زیاتۍ چې له دوی سره د پیچکاري د واکسین په تطبیق کې ځایي خلکو هم د پام وړ مرسته کړې.
د صحه نسته په ولسوالۍ کې چې دغه چې نام لیکېږي، یو صرف دغه ورته وایي کاري اسلم هغه کې کورونه نسته، چې هلته دغه نور ټول دغه ولسوالۍ کې بس ځي واکسین کوي، هم باډۍ ته خېږي، دښتو ته خېږي، لاندې کلي ساحو شوی کېږي.
تیره اونۍ د کندهار په څلورو نورو ولسوالیو میانشین، پنجوایی، میوند او شاولي کوټ کې د پیچکاري له لارې د پولیو واکسین ترسره شو، چې په ترڅ کې تر 30,000 زیاتو کوچنیانو ته واکسین تطبیق شوی دی. روغتیایي مسؤلین ډاډ ښیي چې د پولیو ویروس په افغانستان کې د محوي حد ته نږدې شوی، خو لا هم اړتیا ده چې کورنۍ د خپلو کوچنیانو د وقایې په برخه کې خپلې هڅې جاري وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنودونکو د روان خبرونې وروستی مطلب. په نړۍ کې د پاخو عمر د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي په دې کار سره ښایي د هغو خلکو شمیر هم زیات شي چې د حافظې د زوال سره مخ وي. د امریکا غږ خبریال کارل پلسن په خپل راپور کې د ساينس پوهانو هغه تازه څېړنې ته کتنه کړې چې د حافظې د زوال د علتونو او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدلی شي. د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیق کوونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او خطوګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانگا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي، د حافظې زوال داسې تعریفوي:
Dementia's characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan and
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي، خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په حق لا داسې وویل.
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم ک دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بيخي زیاته کم شوې و. په 2000 میلادي کال کې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و. خو په 2012 کال کې بیا د ناروغي یوازې 9% کې و. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانګا او ټیمی د پخ عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په حق هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري ډاکټر لانګا په دې حق لا داسې وایي.
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 50 کلن شخص د لسو یا شلو کلونو په خوانی 50 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار د چین نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي. خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لنګا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، ګازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لنګا وایي په کار ده چې د همدغو شیانو نه د پخ عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
نو ورډونکو د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یو شمیر طالبانو سره تماسونه دوام لري. د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو ګروپونو سره موجود اړیکو ته خوشبیني څرګندوي او وایي چې هیلمند ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو بدل شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې عالی شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیا وایي له متحده ایالاتونو د دغه هیواد 15 ډیپلوماټانو د شړلو په ځواب کې به امریکایي ډیپلوماټان ونه باسي او جمهور رئیس پوتین په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو اولادونو ته بلنه ورکړې ده چې کرملین ته ورسي او د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ستاینه کړې چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پنځشنبې د ورځې د بندیزونو په ځواب کې غبرګون نه دی ښودلی. امریکا پر روسیې د غبندیزونو د دغه هیواد استخباراتي ادارو لخوا د امریکا د جمهور رئیس د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د لاسوهنې له وجې ولګول. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې د موشل ښار ونیسي او داعش پسې واخلي. پرون د سخت مقاومت او زیات شمېر کادرونو سره مخ شوي دي. پوځي چارواکي وایي چې د موشل په جنوبي برخو کې د دواړو اړخونو ترمنځ سخت نشته سوي خو په شمالي برخو کې بیا پرمختګونه سوي دي. ترکیه د ایزګولانو غوښتنه چې د سوریې نه خپل وسلوال وباسي. د شیګانو دغه سختري زړلې چې ایران یې ملاتړ کوي زرګونه وسلوال سوریې ته جګړې لپاره لېږلې دي. که څه هم د سوریې د حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ اوربند د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب دوه ورځې لمخې په دې مقصد نافذ شو چې دغه هیواد کې شپږکلن جنگ ختم کړل شي. خو د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې په لویدیځ کې د نشتو هوایي بریدونو او د توغندیو د واردولو رپورټونه ورکړل شوي. د امریکا کورنی امنیت ادارې په ټول هیواد کې په 2014 کال کې د 15 لک څخه زیات کسان نیولې دي. په غو راپور کې د جمعې پر ورځ پورسوي راغلي چې د غشمه د تیر کال په پرتله یو څه لوړ دي. د نړۍ په مهمو شهرونو کې د نوي کال یعنی د 2018 د راتګ د خوشحالۍ منظر او په هغه کې د ډیر زیات شمیر خلکو ګډون له وجې په امنیت ساتلو زیاته توجه سوې ده. په ډیرو مهمو شهرونو کې امنیت د دې وجې ټینګ شوی دی ځکه چې د دسمبر په 19 نیټه په برلین کې د کرسمس په بازار کې د ټرک د لاري برد وسو او دولس کسه پکې ووژن سول او د غراز په 2018 کال کې نور تاسې بدونه هم سوي.
درنو دنکو مننه چې تر دې دمو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنار دی د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم دومره ول. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. راغی چې بیا هم تاسو خدمت کا زیرو ګو تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ مونږ مرغه د خپل اډوګان سره څنګه وسی یو څو شوبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.